سلامونه اونې کې هلي وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شپې سفیو لاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاست وایم. د جرمني وی محکمه پرون دوه افغان ورونه د خپل خور د وژلو په تور په عمري قید محکوم کړل. د فرانس پریس خبری آژانس راپور لمخې دوی خپل خور د هغې د ژوند له طریقې سره د مخالفت په خاطر وژلوه. وژل شوې ښځه مریم اچ نومېده. دوه اولادونه یې لرلاو څلور دېرش کلنه وه. څو اونۍ وروسته له دې چې مریم په برلین کې بېدرکه شوه، مړی یې په بل ایالت یعنی بایرن کې د 2018 کال په جولای کې وموندل شو. د هغې مړی د بایرن یا باوري ایالت په یوه غونډۍ کې ښخ شوی و. د ریل ګاډي د امنیتي کمرو د تصویرونو پر اساس د دې ښځې ورونو یوسف او مهدي هغه مال چې مریم بېدرکه وه په برلین کې په ریل ګاډي کې سپاره شول. له دوی سره چې د بایرن ایالت لور ته روان و یو درون بکس و چې ګمان کېږي د خپلې خور مړی پکې لږداوه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای له طالبانو غواړي چې په کندهار کې د طلوع نیوز خبریال یار محمد مجروح خوشی کړي. نای پرون په یو خبر پاڼه کې ویل که د مجروح په اړه کومه ادعا وي د رسنیو د سرغړونو د ارزونو کمیسون ته دې وړاندې شي. د خبریالانو د ملاتړ دې ټولنې همداراز ویلي چې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیونې ځورونې او کړونې د منلو نه دي او هیڅ توجیه نه لري. په کندهار کې یو شمېر خبریالانو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو استخباراتو دوی ورځې وړاندې ښاغلی مجروح په دې ولایت کې احضار کړی و. د دوی په وینا تر اوسه پورې د دغه خبریال د نیول کېدو دلیل څرګند نه دی. د افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې د راشي یا برفکوچ له کبله شل تنه مړه شوي دي. تاجکستان پرون د راشي له کبله د لسو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی و خو اوس د مړینو شمېر شلو ته رسیدلی. اکثره برفکوچونه د تاجکستان په غرنی بدخشان کې راغلي. دا سیمه د افغانستان بدخشان او د چین پولې ته څیرمه ده. د قزاقستان او اوکراین ولسمشرانو د دوو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په اړه ټلیفوني خبرې کړي. د قزاقستان د ولسمشر دفتر پرون د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل دغه هیواد ولسمشر قاسم جمار تقایف د اوکراین د وضعیت د حل په اړه د خپل هیواد دریز د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس ډیپلوماتیک چینل وباله. د 2023 کال د فبروري په 23مه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له مهاله دا د اوکراین له ولسمشر سره د قزاقستان د ولسمشر دریم ټلیفوني تماس دی. او د اسرائیل د بندنیو چارو وزیر الی کوهن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته رسیدو وروسته له خپل اوکراینی ساری دیمیترو کولی باسر لیدلې د لومړنۍ جګپوړې اسرائیلي چارواکي د چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته کیف ته ځي. رابشو اول مطلب ته. چین او ایران د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي او د پراخ بنسټه حکومت جوړېدو ته دی لار هواره کړي. دا خبره چین ته د ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی تر سفر وروسته پرون د تهران او بیجنګ په ګډه اعلامیه کې خپره شوه. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي خو په تیرو وختونو کې ټینګار کړی چې د نجونو تعلیم په اړه یوه تګلاره جوړوي او د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دی. طالب چارواکي خپل حکومت لنډمهالی خو ټول شموله بولي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
ایران او چین له خپل ګاونډي هیواد افغانستان وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز پای ته ورسوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې چین او ایران دا غوښتنه پرون پنجشنبه په هغه ګډه اعلامیه کې وکړه چې پیکینګ ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې خبره شوه. دواړو هیوادونو په خپل منځ کې د نږدې اقتصادي او سیاسي اړیکو د ټینګولو ترڅنګ په افغانستان کې پر طالب چارواکو غږ کړی چې یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي چې ټول قومونه او سیاسي ګوندونه پکې حقيقي ونډه ولري او د ښځو، قومي لږکیو او نورو مذهبونو خلاف ټول تبعیضي اقدامات لغوه کړي. دوی په عین حال کې امریکا او ناتو د افغانستان د اوسني وضعیت مسؤل بلل دي. چین او ایران له امریکا او لویدیز سره ژور اختلاف لري. د نړۍ اکثرو هیوادونو په تیره بیا لویدیزو هیوادونو او همداراز د بشري حقونو ملاتړو ادارو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. خو طالبانو نه یوازې دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، بلکې له وخت رسیدو وروسته د ښځو خلاف محدودیتونه په تدریج زیات کړي دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو شنونکي شنکی کډوخیل وایي چین او ایران له پیله هم د طالبانو له حکومت سره موافق نه وو، خو د خپلو ګټو په خاطر د اعتماد او اړیکو د جوړولو لپاره خپلې اندېښنې نشکارولې.
دوی هم نظریات د طالبان حکومت پر وړاندې شریک کړل، ځکه چې شدیداً ایران او چین دواړه په افغانستان کې له افراطګرۍ څخه ډېر سخت تشویش لري او دوی اندېښمن دي.
د ایران او چین له لوري د ښځو د حقونو لپاره د ږغ پورته کېدا له دې کبله د پام وړ ده چې د ایران سخت دریځ رژیم په خپله د ښځو د حقونو پر سرغړونې تورن دی او له میاشتو راهیسې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ښځې له وژل کېدو راوروسته د ښځو د فعالانو له پراخو مظاهرو او اعتراضونو سره مخامخ دی. ایران په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر کسان د اعتراضونو له کبله اعدام کړي هم دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګاست. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په راپور کې ویلي د پاکستان کمزور اقتصادي وضعیت سبب شوی چې طالبان په پاکستان کې بریدونه ته زور ورکړي. په دې راپور کې هم درز ویل شوی چې افغان طالبان هم چې د پاکستان د دیوالیتوب په درشل کې ویني، نه غواړي چې د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان له ملاتړ لاس واخلي. خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي ممکن پاکستان د طالبانو په وړاندې د لویدیځ ملاتړ ترلاسه کړی شي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
یو تازه راپور کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ پرون پنځشنبه خبر کړ، ویل شوی داسې نه ښکاري چې د افغانستان طالبان دې د پاکستاني طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. راپور د دې دلیل د پاکستان اقتصادي ستونزې بولي او وایي چې طالبان احساس کوي چې اقتصادي ستونزې د پاکستان له لوري د ټي ټي پي پر ضد د پراخو عملیاتو مخه نیسي. د دې راپور پر اساس په دې منځ کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په افغانستان کې طالبان واکمن دي، ټي ټي پي په زیاتېدونکي بالقوه ګواښ بدل شوی دی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د پاکستان پر پالیسیو د افغان طالبانو وروستیو انتقادونو ته په اشاره استدلال کړی چې دا نا ډیپلوماتیکي څرګندونې ښیي چې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو د ملاتړ د دوام اراده لري، حتی که د پاکستان له لوري پرې فشار هم زیات شي. خو د سیاسي چارو شنونکی شانساب غازی ساخیل وایي د ده په باور بریتانیا ته د پاکستان د لوی درسي سفر د دې لپاره و چې د لویدیز ملاتړ ترلاسه کړي. د ښاغلي ساخیل په باور پاکستان لویدیزوالو ته وایي چې که ملاتړ یې ونه کړي نو ممکن اتمي وسله یې د سخت دریځو له خطر سره مخامخ شي. د ده په وینا په دې توګه ممکن پاکستان د لویدیز مرسته ترلاسه کړي او د ډیورن کرښې په اوښتو کې یو لړ عملیات وکړي.
دما په اند د تاریخ طالبان پاکستان په وړاندې امریکا او پاکستان یو خلصوي دي او د افغانستان په داخل کې بعضی اهداف کړه او دقیق معلومات وایي چې دا خلک به په نخښه کېږي په د افغانستان په داخل کې. نو دا یو قسم فشار ده چې طالبانو باندې اچول کېږي او طالبان چې دغه په رسمیت هم نه دي پېژندل شوي، هیڅوک هم شکایت نه شي کولی، نو پاکستان به احتیاط قدم اخلي.
افغان طالبانو په زلونو د افغانستان له خاوري په پاکستان کې د حملو اداوې رد کړې او ویلي دي چې هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ چې د جنوبي آسیا د سیاستونو په اړه یو باوري څېړنیز مرکز دی، وایي چې د ټي ټي پی د ملاتړ د ادعا په وړاندې د افغان طالبانو تون جواب د متقابل تور تر حده مختلاړ، چې د دې ښکارندوی کوي چې هغوی له ملاتړه لاس نه اخلي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د چارواکو او نورو څارونکو خبرو ته هم اشاره شوې چې وایي پاکستاني طالبان د افغانستان په ښارونو کې آزاد ګرځي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ خبرداري ورکړي چې د پاکستان اقتصاد د دیوالیتو په درشل کې دی او دا مسأله د پاکستان پوځي انتخابونو محدودوي. پاکستان یوازې په خپل خاوره کې چاپی اچولی او دفاعي اقدامات کولی شي، خو دومره امکانات او منابع نه لري چې د لوړې کچې عملیات پرې وکړي شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په 2023 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 1.6 میلیونه خلک روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري. یادې ادارې دا خبره د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کړې. اخوا په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې له روغتیایي ستونزو سره مخې دي، د اقتصادي ستونزو له امله روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي څخه شکایت کوي. سنا کاکړه او نور جزئیات.
د کابل اوسیدونکی عبدالقیوم وایي چې تقاعد یې کړی او 14 کسیزه کورنۍ یې په بد وضعیت او له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په خپله د زړه ناروغي لري، خو د درملو اخیستلو او د ډاکټر د فیس د ورکولو توان نه لري.
په خپله مریض یم او په کور کې مې چې څوک مریضان شي د تداوي پیسې نه لرم، یو عادي ډاکټر ته نشم تللی، یو عادي ډاکټر د فیس توان نه لرم. امید ده چې اسلامي امارت
د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی لیلما له خپلو دوو وړو ماشومانو سره په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. نوموړی وایي چې سخته ناروغه ده، خو له دې امله چې اقتصاد یې ښه نه دی او میړه یې یو کال مخکې مړ شوی، نو د درملنې توان نه لري.
همدا اوس ډیره ناروغه یم. په تیره بیا کله چې ژمی وي سالنډۍ مې ډیریږي، زه نشم کولی چې ډاکټر او شخصي روغتونونو ته لاړه شم. ستونزې مې ډیرې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي په 2023 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 1.6 میلیونه خلک روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري. د پنجشنبې په ورځ اوچا په یو ټویټ کې لیکلي چې له دې ډلې څخه 15.6 میلیونو خلکو ته لومړیتوب ورکړل شوی او دوی ته د روغتیایي مرستو چمتو کولو لپاره 450 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په لیرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د معیاري کولو او د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
د عام روغتیا وزارت لوري په تیر یو کال کې الحمدلله په کافي اندازه باندې فعالیتونه تر سره شوي دي چې په دغه کې د روغتیایي خدماتو معیاري کول او دغه ترڅنګ په هغه لري پروتو سیمو کې چې په تیر شلو کال کې هیڅ روغتیایي خدمات ورته نه وړاندې شوي، روغتیایي خدمات وړاندې کول ول چې لله الحمد 150 په شاوخوا کې نوي روغتیایي مراکز جوړ شول. زموږ هدف او پلان دا دی چې په دنيشتې کې به ان شاء الله 1500 نور روغتیایي مراکز هم جوړ شي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د اوچا د دیشمیرو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي و چې په روان میلادي کال کې به په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د اړتیا وړ کسانو شمېر به 1.6 میلیونو ته ورسیږي. په دغه راپور کې چې سږ کال د سلواغې میاشتې په 19 خپور شوی، ویل شوی چې 5 میلیونه روغتیایي خدمتونو ته وړ خلک په ښاري سیمو کې او 12.6 میلیونه نور په کلیو کې ژوند کوي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کړی چې له پیچلي بشري وضعیت سره سره چې د خلکو لپاره یې روغتیایي ګواښونه دوه چنده کړي دي، یاد سازمان به د خپلو همکارانو په همکارۍ په افغانستان کې پاتې شي او بشري خدمتونو ته به دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د بیکاري او بېوزلۍ د ستونزو سره سره یو شمېر افغان کورنۍ روغتیایي خدمتونو ته له نه لاسرسي شکایت کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون متحده عربي اماراتو ته په لومړۍ شلو ورځ سیالي کې ماته ورکړه. د لوبې ټاس افغانستان وګاټه، خو لومړی د بالینګ پریکړه وکړه. اماراتي لوبډلې په شلو ورونو کې 122 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې هغه هدف په شلم اوور کې پوره کړ. کریم جنت په 350 منډو د سیالۍ غوره لوبغاړی شو. ټاکل شوی دواړه لوبډلې سبا بیا هم لوبې وکړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ شلوریزي سیالۍ کې عربي متحده اماراتو ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د دې لوبې پچا افغان لوبډل مشر راشد خان وګټل او د توپاچونې پریکړه وکړه. اماراتو په ټاکلو شلورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره د 133 منډو هدف وټاکه. د دوی په توپ وهونکو کې لوبډل مشر رضوان آتش 30 او محمد وسیم 33 زیاتې منډې وکړې. افغان لوبډل مشر راشد خان په دوه توپونو پرله پسې 2 وکټې ترلاسه کړې، خو په دریم توپ د هیټریک چانس له لاسه ورکړ. افغان ملی لوبډلې په فایل کې خپل پیلې ستوپهون کې حضرت الله زازی، رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران ژر للاس ورکړل. خود افسر زازی او کریم جنت د وښ په تمنډو ملګرتیا افغانستان ته په لومړی لوبه کې بره ورکړ او په شلم اور کې هدف پوره کړ. په دې لوبه کې حضرت الله زازی یو، رحمان الله ګربز لس، ابراهیم زدران اته، افسر زازی اته څلوېخ، کریم جنت درې پنځوس او نجیب الله زدران او راشد خان په ترتیب سره شپاړس او څلور نسوزېدلې منډې جوړې کړې. کریم جنت چې د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله د خپلې لوبې په تړه وایي: افغان لوبډل مشر راشد خان په خپل سرګندونو کې وویل چې د دې لوب لړۍ ګټل ورته ډیر ارزښت لري او دا یې د شلورونو د راتلونکي نړیوال جام د تیاریو لپاره مهمه سیالي وبللې.
کریم جنت اور افسر زازی لوب تر سره غدا لوب تر خیره پورې وړه. زموږ هدف از ټیم هم دا دی چې کوم ځانو کې موږ مخکې مشکلات لرلو، یو نیم کال لرو بل نړیوال جام لپاره، او زموږ کوشش اوسه نه دی، هدف مو اوسه نه دی، هغه نیمګړتیا چې مخکې موږ لرو دی هغه ښیکو.
دا ویلو ده چې دواړه لوبډلې به د روانې فبروري میاشتې په اتلسمه نیټه دویمه سیالي هم د شیخ زاید په لوبغالي کې ترسره کړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو درنو ورډونکو سلامونه او نیکی هیلې مې اومنه ستاسو د پوره روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن چمتو کړي او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې ونی کې مو بیا هم ستاسو لخوا یو ګڼ شمېر پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او همدارس د واتس اپ لارې ترلاسه کړی دي چې په همدې پروګرام کې خبرو. لکه څنګه چې می په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې و چې موږ د وی مدیر هیڅ نه یوازې د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې ستاسو پیغامونه ترلاسه کوو، بلکې د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه چې د انټرنیټ اسانچاوي لري د واتس اپ لارې هم ترلاسه کوو. نو تاسو څخه زموږ هیله دا ده چې نه یوازې د ثبت د ماشين بلکې د واتس اپ څخه هم کار واخلي او موږ ته خپل پیغامونه راولېږي. او یو بل د یادولو خبره دا ده چې زموږ ځینې اوریدونکي د خپل کوم رکسوي او یا پیدا سوي عزیز عکس په واتس اپ کې اېږدي او وايي هر چاکه دغه کس لیدلې وي زما سره دې اړیکه ونیسي، چې نه یې د هغه نفر نوم، نه یې خپل نوم او شمیره ویلی وي. نو دغه ګران اوریدونکو ته باید ووایم چې زموږ ټول اوریدونکي دغه امکان نه لري چې د دغه ورکسوي یا پیدا سوي شخص تصویر یا عکس وویني. نو بهتره دا ده چې دوی باید د هغه نفر نوم او ځینې نشانې او همدارس د خپل تلیفون یا واتس اپ شمیره هم په خپله یاد کړي. اوس به هم راسو لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې ستاسو د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نو استاد خبر نشه هله کېږي چې قدرت الله نامې کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نه درکه سوی دی، پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو ستاسو خبر درنش هله کېږي چې دا اعلان ته وسپارې استي تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکي: 0 واویا 3 1 5 9. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دې تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دې بس په واټساپ او ساده باندې زنګ ووهي خپل کوچنی دې تسلیم کړه سه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دې اړیکه ونیسي دعاګانې کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادر ٹول قدرمن اردن کا وقار کون سلام علیہ وسلم بدیل مشتول رکرو خر خوشال استخر محمد خادم مدلمند ولایت واشیر ولسوالی څخه رورا مجه و کچنه انجلی پیدا کړه د چا د یلمند ولایت د گریش ولسوالی پسمه کې زمرد د یو شناخته کړه د زما ملګری دی. نو د هر مؤمن مسلمان اورور کوي نو زمر سره دی د واتس اپ او د ټلیفون پر هم د غشمیره باندې اړیکه کوي. نو سیده غشمیره هم د واتس اپ ده هم د زنګ وهلو ده. افغان بسم شمیره ده 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 شمیره ځل بیا هم درته تکراروم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 همدغه د واتس اپ شمیره ده هم د زنګ وهلو شمیره ده. کولای شئ چې موږ ته په همدې شمیره باندې میسج وکړئ. یاره ته زنګ ووهئ موږ ورته عکسونه هم ولیږو. د اتو کالو تقریبا اتو کال په شاوخوا باندې نجلۍ ده نو تقریبا د یوې میاشتې راهیسې زموږ سره ده. او تیار روشان صاحب ستاسو ښه نړۍ مننه کور مودان چې زموږ پیغامونه خپروي.
ګران ورور اختر محمد خادم صاحب ستاسو څخه ډېره مننه چې د دغه پیدا شوې نجلۍ په هکله مو د ازادي راډیو ته دغه پیغام رالېږلی دی. خو تاسو د دغه نجلۍ نوم نه دی اخیستی نو لطفا په راتلونکي پیغام کې د دغه نجلۍ نوم هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد خالق هغه پنامه ما دلت په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده د خپل کور لار زینور کده دغه چې دی د خدای لپاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزایت آزاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خو دا وې کلوې د نادالی راغلی ما کلوې دلت منځدی کور دی پس پکرانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانی ته مواله مله ته مې خبر ورکړي د خدای لپاره دغه نشر کړه الله دې قدر عزت وکړي.
ګران ورور عبدالخالق خان تاسو دغه پیدا شوې نجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دی او زموږ څخه مو هیله کړی ده چې دغه عکس خپور کړو. موږ خو د ورکو او پیدا شوو عزیزانو په خپرونه کې دغه امکان نه لرو نو بهتره به دا وایي چې تاسو د دغه نجلۍ نوم او ځینې نشانې یاد کړی وای او خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره مو هم ویلی وای تر څو اورېدونکو اورېدلی وای او بیا یې تاسو ته زنګ وهلی وای. په هر صورت لطفا تاسې په راتلونکي کې دغه پیدا شوي کس نوم او نشانی ووایاست او د ټلیفون شمیره مو هم یاد کړی. خو ستاسو د واتس اپ شمیره چې موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه هغه به زه هم د اوس اوریدونکو ته ولولم 0 0 3 9 و 0 5 و 4 0 3 3 5 شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 و 0 5 و 4 0 3 3 5
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یو الک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکې کې کور دی پلار مې مړ دی. دا الک د 1415 کال په عمر کې دی. زه غواړم چې هغه لک د هر چا وی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 3 9 4 0 1. پر دغه نمبر دې د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دې 0 3 3 9 4 0 1. دغه لک وایي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتېدی. اوس زه نه کریا لرم او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د دغه لک څخه پوښتنې وکړلې. وایي څلور خوندې لرم او درې وروڼه لرم. ترما کشران دی زه د ګرد کور مشر زم فلارم تلور کال کیږي چې مردی و سلام تاسو خدمتگار.
ګران اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو کوم رکسوي عزیز هم په دغو پیدا شوو کسانو کې وي، کنه نو دعا یو به کوو چې هر څه ژر پیدا شي. اوس به هم د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې په خپلو رکسوو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا یو کې آزادۍ رادیو کارکون کې او نو ټول اوریدونکو جوړ او روغي. او زمر یو کار کوي دی د حج محمد رحیم په نامه دی د ګریش سرتلی او کندهار ولایت ته په جما بینس کې نظر کوي دی. تقریبا د سنه او لس کال شاوخوا کېږي او په عمر باندې د تقریبا د 45 د 50 په شاوخوا و. کار چا ته معلومات وي زمر سره په دې شی مهرباني اړیکه ونیسي. 0 اویا 5200 یا پلاویا تکراری وایم 0 و 0 و 0 5200. مننه.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام دې. ما ځان غولې دې هلمند ولایت څخه د کجکی د ولسوالۍ څخه ما یو اخښې دې ورک دی دروازګان دی دروازګان کې د خونی دی د پلار نوم یې لاله اکا دی د ده نوم نیم دی دا یو اولس اتلس کاله به و چې ورک دی نو اوس یې یو 23 کاله دی کېږي چې ورک دی. که په هر سړی معلومات ولري او خپله دی د زما خبرې اوري نو په دغه لمبر دې رساله شمېرې ته زنګ ووهي 0 و 8 0 3 او 8 2 2 او 3 0. کار مهروسه معلوماتي په دغه شمیره دي رنگ وای د کربلاغ دی د خونی دی د کربلاغ د وطن مې کربلاغ دی د پلان مې لاله کار دی د نوم نیم دی کدی ما خبرې اوري کې بل سره اوري. السلام علیکم.
السلام علیکم هلی روشن صاحب محترم تاسو د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. زه جاوید احمدی مدرسه د کابل ولایت نه زمونږه لکلی یو شپاکلن هلک نادر کسوی چې نوم یې د نیاز محمد د پلار نوم یې د محمد ګل لرنګ او لسیرې نسور او سپین د چا سره د رکړې وینو په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونیسي. زما د واتس اپ او د داړي کې پر واویا ودی وشپیت نه سو وڅلوې بیا یې وایم 0 و 3 و 5 و 9 4 و. او روشن شمیره هم وایم 0 و 9 و 3 و 5 پیغام په نشرور په هیله کې چې پیدا کوو شیرینی هم لري خو وخت الله مو مل.
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادۍ رادیو رکوسو عزیزانو پروګرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلی اوسیدونکو نقیب الله مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا لمسی تقریبا 30 کال عمر لري په نشیتو کو هم روج دی. ده نقیب الله سی مشوره په باګول د تقریبا یو نیم کال مخکې ل خپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لوري خوځېدلې. خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګا پورې د باګل د دیدن په تمه یي. خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي. که هر څوک د نقیب الله په اړه سي مشوره په باګل ده کې په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې شمیره اړیکه ونسي چې واټساپ هم پکښې شته دی. که هر چا معلومات راکړئ نو د باګل کورنۍ و هغه کس ته 50,000 افغانۍ شیرینی هم ورکوي. زما د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 80 1 60 80. بیا هم د همدې شمیرې تکرار 0 و 8 15 8 15 یو اته شپاج نبی الله زابلی د نقیب الله زابلی پلټه.
سلامونه روشن سے محترم تاسو ته تخنیکی همکارانو ته بیا د ازادۍ ټولو خوږو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت ولکمې ولسوالۍ څخه.